د ناتو عمومي منشي وایي دا هیله من ده چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ایران حکومت خبرداری ورکوي چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د خبرونه ته موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د ناتو عمومي منشي د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی وباله. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې د دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه څومره سرتیري افغانستان ته استوي. او ایران روسله هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حملې چمتووالی نیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی وباله. ارګ مڼی نن د افغان ولسمشر او د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د مشر د لیدنې عکسونه او معلومات ټویټ کړي دي. له ښاغلي دانفورد سره په خبرو کې جمهور رئیس غنی له افغانستان سره د امریکا د ژمنو له دوام مننه وکړه. تر دې مخکې ښاغلي دانفورد چې د خاصو ځواکونو د قوماندانۍ تجربه هم لري، د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د خاصو ځواکونو له قماندانانو سره لیدلی دي. د ناتو سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې نن خبریالانو ته په یو غونډه کې وکړه. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو به ناتو په جنګ کې بیا ښکېل شي که څنګه، وویل
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking
موږ پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکېل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص سشمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت ځواکونه وروزو.
ستولتنبرګ وویل قومندانانو د افغان جګړې د مخته وړلو لپاره د څو زرو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانۍ غونډه کې نړیوال په دې قانع کړي چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش
د پاکستان پر دولت باندې یا په نظامیانو باندې فشار کتی لپاره سي مونږ وکولای شو چې په افغانستان او منطقه کې صلح پروسی ته ورسیږو. هیله لرو سي په دې باندې مونږ وکولای شو چې د ناتو او متحده ایالات نظر د افغانستان او منطقه په مورد کې ترلاسه.
پاکستان بیا تل ویلی په خپل خوره کې او له افغانستان سره په پوله کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پراخ عملیات کړي دي. د ناتو دفاع وزیرانو لپاره افغان حکومت د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي لیږلی دی. د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی دا خبره په فیسبوک لیکلې او ویلي دي نن د درېمې کارتي سیمې نه د درېمې امنیتي حوزې آبی پارک او ابن سینا پوهنتون له شاوخوا سمنټي دیوالونه ټول کړي. هغه همدارس خبرداری ورکړی په هغو سیمو کې چې دغه دیوالونه موجود وي کې څښتنان په خپله ټول کړي ښه او که نه د ښاروالۍ له خوا به د ټولولو ترڅنګ ضبط هم شي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. ایران ورسره له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حملې چمتووالی نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ او وی ویل د یوې ناسمې پلمې په اساس متحده ایالات په سوریه کې خطرناک کړکیچ ته لمن وهي. ظریف ورسره له هغه دا څرګندونه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ګډه د بشار اسد د رژیم لخوا د هر ډول احتمالي کیمیاوي حملو په اړه د کلک ځواب ورکولو هوډ وکړ. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د کیمیاوي حملو لپاره د چمتووالي نښې د سوریې په شعیرات هوایي اډه کې تر سترګو شوې دي. د قرغزستان چارواکي وایي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي. د قرغزستان د امنیت دولتي کمیټې نن ویلي دا څلور قرغزیان د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې له چاودیدونکو موادو او وسلو سره یو ځای نیولې دي. د قرغزستان دفاعي شورا مشر تیمیر جمعه قدیروف پرون ویلي منصوبینو یې د تیر کال نه راهیسې ولسو تروریستي حملو مخه نیولې ده. او د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی دا پریکړه نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې ونیوله. د اروپایي ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو او حکومتونو تیره اونۍ په بروسل کې په دې موافقه کړې و چې د راتلونکي کال د جنوري تر 1 به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. دا مهم خبرونه.
لسفی ولستان ځین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی دا ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په پرمونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نور سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي.
هوپفلی آی کین ټیل یو مور اباوت سپیسیفیک ټروپ نمبرز ټومورو. آی دونټ.
د ناتو دفاع وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې اړه مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستې.
د ناتو دفاع وزیر په دې مرکزي زمانی کې
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي هم په افغانستان کې د روانو امنیو پر زیاتوالي اندېښنه ښیي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت هلته خراب دی او د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران حکومت خبرداری ورکړی چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه هم صافه وازی اوریدلی شي. د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګندونه د ناتو د نه ویشت غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو له سبنې غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبرلان ته وکړي. د خبرلان په ډله کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفقم هلته و. همداسې به له بروکسل را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي څه وویل؟
سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د ناتو عمومي منشي په سو مهمو مسایلو خبرې وکړلې چې ځینې د افغانستان په اړه او ځینې له افغانستان څخه بهر. په دغه غونډه کې چې د دفاع د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به پکې برخه اخلي، سبا په دې کې به په څلورو مسایلو خبرې کیږي. یو د دفاعي بودیجې د زیاتوالي په اړه، بل د تروریزم سره د جنگ په برخه کې د ناتو پر رول او نقش، او دغه راز د ناتو د فعالیتونو په اړه د یو راپور د خبرولو، او دغه راز د اروپایي اتحادی او ناتو ترمنځ د همکارۍ په موضوع باندې. خود افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان څخه دوی حمایت کوي، او د افغان ځواکونو څخه په تیره د دوی د حمایوي نقش کوم دی دا به دوام لري. خود دې پښتنې په اړه چې په دې وروستیو کې په دې خبرې کېږي چې افغانستان ته به ځواکونه نور اضافي بهرني سرتیري استول کېږي، دا به څومره وي او د دې شمیر به څه شمیر کې به وي؟ ښاغلی یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل.
Hopefully I can tell you more about
the هیلمنیم چې سبب وکولای شم د مشخص شمیر پاړه تاسو ته نور معلومات درکړم. فکر نه کوم چې نهایي شمیر به ولرو، خو ګمان کوم چې په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان پاړه تاسو ته نور معلومات درکړی شم. لږ تر لږه به وکولای شم چې په افغانستان کې د ناټو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر پاړه څه ووایم.
خو ښاغلی سټولتنبرګ دا جوته کړه چې دوی به بیا په جنگي رول په افغانستان کې ونه لري، بلکې دوی به یوازې له افغان ځواکونو څخه حمایتي رول لري، او دا څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او دوی کولای شي چې په خپله له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. ولې دا مشخصه کړه چې د ناټو ملاتړ به له دوی سره دوام لري. ښاغلی سټولتنبرګ په یو برخه کې د خپلو خبرو وویل
We are not planning to go back to combat operations, but we are
looking. پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص سشمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا تنظیم کړو او یقیني کړو چې هلته کافي سرتیری لرو چې وکولای شي دغه ماموریت مخته یوسي. موږ په تیر بیا غواړو دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاسي ځواکونه وروزو. تاسو پوهیږئ چې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملو په وړاندې اساسي رول لوبولې. دوی خپل مسلکي وړتیا او میړانه ښودلې، خو موږ غواړو چې د دې ځواکونو ظرفیتونه لا پسې لوړ کړو.
د ناټو عمومي منشي همداراز د افغانستان په بد امنیتي وضعیت باندې هم اندېښنه وښوده او ویل چې دا وضعیت د افغانستان د ناټو د ماموریت د دوام اهمیت څرګندوي په افغانستان کې. او ویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې په دوامدار توګه باندې وي او دوی به بشپړ ملاتړ له افغان ځواکونو څخه وکړي. بله نورې صاحب.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه چې له بروکسل مو د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه اوریدونکي خبر کړل. تاسو سره بیا هم تماس ونیسو او په بروکسل کې د په دې اړه چې چارواکي د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه څه وایي او څه پرېکړې کیږي اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکې وکړه. څنګه چې مو واورېدل د ناتو عمومي منشي وایي دی هیله مند چې سبا وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. پوځي قوماندانانو افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د دغې نوې ستراتیژۍ د څېړلو لپاره هم د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورت کابل ته تللی او نن هم په ارکې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د ارک څخه د تازه معلوماتو لمخې اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژۍ ښکارندوی بللی دی. ویل کېږي چې د امریکا نوې ستراتیژي به هم پر افغانستان سربیره دغه راز پر سیمې ډېره متمرکزه وي. د ناتو د 9 غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان وضعیت څېړي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان به په دې غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي. دا هغه موضوع ده چې د امنیتي چارو له یو کارپو سره مو هم څېړلې ده. عتیق الله امرخیل وایي چې که امریکا په افغانستان کې اوسنی وضعیت کنټرول نه کړي، حالت به نور هم خراب شي. هغه ازادي راډیو ته وویل د بروکسل په غونډه کې باید پر پاکستان ډېر فشارونه راوړل شي او کنه نو دغه غونډه به د افغانستان لپاره مثبت نتیجې ونه لري. له ښاغلي امرخیل سره د ازادي راډیو خبریال سبهون کاکړ مرکه کړې او لومړی د دغې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلي دي.
اول خو وایم چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې واقعاً وضع ډېره کړکېچنه ده، هم په داخل کې داخلي کړۍ د افغانستان د دولت د ضعف په خاطر باندې هلې ځلې کوي، او هم په خارج کې هم بدبختانه د طالبانو سره یا د افغانستان د دولت له مخالفینو سره ډېر قدرتونه همکاري کوي. روسیه ورسره همکاري کوي، په دې آخرو کې ایران ورسره همکاري کوي. او وضع دومره کړکېچنه شوی ده چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هېڅ وخت دومره مشکل شرایط نه وي راغلي. نو دا زه فکر کوم د ناتو دپاره به په دغه مقطع زمانی کې دا ډېره مهمه وضع د افغانستان په دې هم باید موږ باور ولرو چې چیرته ناتو او امریکا خاصه توجه ونه کړه امکان لري چې دغه وضع له کنټرول خارج شي.
د پاکستان په اړه به د دوی پریکړه څه وي او څه باید وسی؟
بالکل واضح خبره ده او کاملا دقیقه خبره دا ده چې عمده مراکز که دی داعش دی که دی مخالفین دولت افغانستان دی که دی نور دی دا په پاکستان کې دی که چیر تا پاکستان باندې جدی فشار رانسته یعنی او نویل چې که چیر تا دا مراکز دوی لبای نلوڑی نگای حامیل تروریزم ده او که دو باندې طول کمکونه ونه کرن او که دو دا ناسو او امریکا پایش که ده یعنی حامیل تروریزم ونه گرنی که اول باید اخطار که چه که عمل نکیونگنی که جسو ترکم دا ناس تا روی فایدی
چمره دا ناتو غره هوادون قنات خپل کری؟
بری دست ازو فکر نکم چه دی ناتو غره هوادون با چون دا شوی لکه اغا حبوب که امریکا لگی که چه دا هم تا تاقل موجودی منطق موجودی او دا دا شرایط افغانستان و غره شد تحلیل کری او دا پاکستان و داخلی هم شد تحلیل کری و تا من دیده خبر دا غیر اثر لگی او که چه تجدید مفتوره که بیا هم پاکستان و یا تقوید پاکستان و او د افغانستان ور سره سم له ولې بیا نو دا خبرې د فایلې کار سره افغانستان غل مغالبه کړه او په بیان نتیجې نو
کورمودان هم خلک
ثاني کاجو غات ثاني کار غله
د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو لا ډېر همکاري جلب کړي. د دې وزارت یوه ویاند د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشنن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت اصلاحاتو د پلي کولو او د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خپلې طرحې شریکې کړي. دا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان برخې دي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د ملي اردو د سمبالښت لپاره یو مهمه موقع بولي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر به د ملي اردو د سمبالتیا لپاره هغه طرحې چې د ده په وینا ډېر کار پرې شوی د بروکسل په ناسته کې شریکې کړي. دا چې دغه طرحې په کومو برخو کې دي او څومره کولی شي د ناتو غړي هیوادونه قانع کړي ښاغلی رادمنش یې په اړه وایي.
په موافقیت باندې تر اوسه په هغه باندې کار کړی، د شیانو باندې خبرې کیږي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د فساد په مقابل کې مبارزې او دریومه د ملي اردو بازسازی او د ځوان مسلکي او تحصیل کرده خلکو ځای په ځای کول او په څلورو بحث کې د کشف او استخبارات د ټکنالوژي د تقویه کولو په لار کې او ځینې چالشونه.
د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته به د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل او تر درې ورځو بعد دوام وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې پر پاکستان د فشار راوړلو هڅې کوي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 سرتیری لري، خو دغه سرتیری په جګړه که برخه نه اخلي او یوازې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سمبالښت او سلام مشورې په برخو کې همکاري کوي. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې امریکا او د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې و چې تر 2020 میلادي کال بعد د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو اوس افغان حکومت تمه لري چې حالت ته په کتو نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د ناتو غړي هیوادونه به د افغان ځواکونو د سمبالولو ته خپل پاملرنه ډیره کړي. د چاروزینی کتونکي که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول مهم بولي، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ترهګرو د زالو له منځه وړل حتمي ګڼي. ناصر شفیق په دې اړه وایي.
نو د دې تر څنګه چې تجهیز او سمبالښت د افغان پوځونو لپاره په کار دی، دا هم ډیره اړینه ده چې باید پټنځایونه کوم ځینې جګړه رهبري کېږي هلته هم یعنی فشار واچولی شي.
د ښاغلي شفیق خبره افغان حکومت باید د ځواکونو د سمبالښت او پر پاکستان د فشار تر څنګ په خپل په افغانستان کې هم د جګړې انګیزې لمنځه یوسي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په هدف د موجوده ستراتیژۍ د نوي کولو لپاره له افغان چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي.
به همده امنیت په موضوع کې تمکیه ودی او شمیر ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په هیواد کې روانو نه امنی او پاړه اندېښنه یې او له حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. یو له دغو استازو د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده چې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیتي ستون او په دې ولایت کې امنیتي ستونزې ورستر بلې په زیاتېدو د مخېونن لول شي ممکن د دې ولایت امنیت لاپسې خراب شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر خپله وسه هڅه کوي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. نور حالې د وصل وصال پر پورته کوي.
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي وایي د نامنیو سپې په شدت سره د خلکو ژوند ګواښي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت امنیت تر بل هر وخت څخه د اندېښنې وړ دی او د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
یعنی په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت تر هغه خراب دی او د اندېښنې وړ دی. مسلین ندی توانی دلی چی حالات کابو کی او دا روان بغران تا دا پای چکی چیز دا هلمند طول سیما دا وسلوال مخالفین نو پاول که که دا لشکرگا بازار پاته دی چی آغا دا حکومت پاول که که دی
پا ورطا وقتی دا میدان وردگ ولایت دا ولایتی شو راستازه شریف الله هوتک هم پا یاد ولایت که امنیت دا داد ورن بولی او پا دی برخه که لحکومت سخا دا جدی اقتماتو غخته نکوی.
خلق سره گواق سره مخ دی پر طول ولسوالی که لاروان دی مرکز پر شمول پر طول ولسوالی که مشکلات دی خلق لستونز سره مخ دی. ولی دی افغانستان عمومی وضعیت خراب بده از رشتی هم سره دی وستازی پر طول گنی میدان ورده گولیت سر طولی هم دی وضعیت نه پر کل که رازی نه ما.
بلخوا دا یوشمی راپورون لمخی دا هیواد پا شمالی ولایتونو که هم دا نامنه و دا دیردو خبره کیگی او بل کیگی چه وصلوال و مخالفینو پا دغ ولایتونو که خپل فعالیتونو دیر کردی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې پکې سلګونه تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هیواد په لسو ولایتونو کې د څوارلسو لوی عملیاتونو خبره کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسلوال پوځ تر ګواښ لاندې سیمو کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی راتمنیش وویل چې افغان وسلوال پوځ په پوره میړانه هڅه کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
مونږ د خپل سر نه تیریږو چې خپل خلکو ته سوله ییز ژوند رامنځته کړو او د څلیرویشت ساعتو کې مونږ خپل پوستې خپل قطعات او خپل هغه ځایونه کې چې هلته عملیات روانه ده په ډېر زړورتوب او هیله چې افغانستان خلکو ته ښه ژوند رامنځته شي خپل ټول هلې ځلې په کار اچولې.
ښاغلی راتمنیش وایي وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او دوی به خامخا له ماتې سره مخ کیږي. خو د ولایتي شورا دغه استازي بیا دا ډول څرګندونې پرته له شواره بل څه نه ګڼي او د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د انتقاد ګوته نیسي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت خبرداری ورکړی چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. ایران د خبرداری وروسته تر هغې ورکوي چې واشنگټن تېره ورځ وویل چې په سوریه کې د سوریې د بشر الاسد رژیم د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او که دا کار وکړي دروند تاوان به پرې کړي. نور تفصیل یې د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر ولیکل چې امریکا یو ور بیا له جعلي معلوماتو سره په سوریه کې د جګړې د پراخولو هڅه کړې چې د جواد ظریف په وینا یوازې له داعش سره مرسته کولای شي چې په عراق او سوریه کې د لمنځه تللو په حال کې ده. ایران په داسې حال کې دا نظر څرګند کړی چې د فرانسې جمهور رئیس د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره غږ یو کړ او وی ویل چې که چیرې د بشار الاسد رژیم بله کیمیاوي حمله وکړي فرانسه به یې پر ضد له امریکا سره ملګرې شي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم نږدې ملاتړ کوي. ایران د اسد رژیم ته وسلوال ورکوي او روسیه یې د داعش او مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې هوایي ملاتړ کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پرون ویل چې د سوریې رژیم داسې څرګندېږي چې د کیمیاوي وسلو یوې حملې ته تیاری نیسي او خبرداری ورکړ چې که چیرې حمله وکړي لویه بیه به یې پرې کړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون وویل چې د سوریې د رژیم په هوایي اډه العشيرات کې د داسې فعالیت نقشه لیدل شوې ده. فین معنی هم ویلي چې په سوریه کې مخکې هم کله چې د ادعاو پر اساس د بشار الاسد رژیم د اپریل په 4مه نیټه د خانشیخون پر کلي چې د رژیم د مخالفو په لاس کې وو د سارینګاز حمله کړې وه ورته نقشه لیدل شوې وه. په دې حمله کې لسګونو کسان ووژل شو او د امریکا ولسمشر یې په ځواب کې د العشيرات پر پوځي هوایي اډه د میزایلو حمله وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي چې پر خانشیخون د کیمیاوي حملې لپاره الوتکې له دې هوایي اډې الوتې وې. د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي حمله لپاره د تیاری رپورټونه رد کړي دي. د بشار رژیم پر خانشیخون حمله او په دې اړه خبره شوی معلومات هم جالي بللی وو. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې پرون د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او ورسره منلې ده چې باید پر ګډه کار وکړي څو د بشار الاسد رژیم له لوري د داسې حمله په صورت کې ګډ ځواب تیار وي. امریکایي ځواکونه په سوریه کې خپل حضور هم پراخ کړی دی. پنټاګون له داعش سره د مبارزې د پراختیا لپاره په سوریه کې د امریکایي عسکرو شمیر زورو ته رسولی دی. د امریکا په مرسته د بشار الاسد د رژیم مخالفې وسلوالې ډلې د داعش په اصلي ځای رقه کې جنګیږي، خو امریکایي ځواکونو همداراز د سوریې د رژیم او د ایران په ملاتړ د وسلوالو ډلو پر ضد حملې جاري ساتلې دي. سپینې ماڼۍ پرون څرګنده کړه چې د بشار الاسد رژیم ته د کیمیاوي حملې په صورت کې د پنټاګون خبرداری یوازې د بشار رژیم ته نه دی متوجه، بلکې د دې رژیم متحدان هم پکې شاملېږي. بشار الاسد لا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. هغه پرون د سوریې په لویدیځ کې وي هوایي اډې ته چې د روسیې ځواکونه او الوتکې کې ځای پر ځای دي ورغلي او د روسیې د پاوز د لوی درستیز په ملګرتیا د روسیې په وجټ الوتکه کې هم سپور شو. اسد د پوځي اډې ته تر ورته ګرسته د یاداشتونو په ځانګړي کتاب کې ولیکل د سوریې خلک به د خپلو روسانو ورونو ملاتړ هیر نه کړي.
او د برتانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قرارداد وکړي. د برتانیا میل ورسپانې نن راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بولران څخه دی په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. جزئیات د اسمت سروان پر پورکې.
د برتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورسپانې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې اول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 او په 20 ور سیالیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. میل ورسپانی په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خند دا ښودلی چې آیا د بریتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړه شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه پر ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم شو وځلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. آسترالیایي کلبونو هم لیوالتیا ښودلې چې په خپل غوره لیګ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زه د ننګرهار ولایت بلال پوری ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین. زمونږ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بندیان دي او که په پاکستان کې بندیان دي او که په هر یو ملک کې بندیان دي، زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه بندیانو پوښتنه وشي او دغه بندیان چې په چاغوګانو په چړو باندې په تورچو په ایران او دا ظلمونه زیاتي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، دا د دې دولت د افغانستان د حکومت له لاسه خواران دي، در په در خاورې په سر دي.
سمی الله حلیمی تندر خبری کم دا خلی پاسیا سنکنی ولسوالی څخه سما خوان دی ولسمشر محمد اکبر افغانی څخه دا دا په هیواد کې دا څوار لسم پاسو خپل لپاره دی سالې څنګه زمینه برابر کې تر سولسم پاس سولسم بدل او په هیوا کې جات سولسم پاس نو هم کم دي
مستغنی کلیم کیم زابر سازی سولو دکول حواد والو ارمان دے اللہ تعالی دے ہوتی کہ پدران حواد افغانستان کے حاسی سے لراسی کی پرستی ہم دا اسمان پر مخصان دے آزاد آباد سوکالا سنوالی سیاوڑی افغانستان ہو دے
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دي هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا و ستاسو پیغامونه په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درته خبرو خو اوس په ولستان کې ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژي ښکارندوی بللې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې د دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانۍ غونډه کې نړیوال قانې کړي چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي. د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سیمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی ګواښ کړی هغه کسان چې د کورونو دیوالونه یې دغسې سیمنټي دیوالونه لري که پخپله لرې نه کړي نو د ښاروالۍ لخوا به لرې او ضبط شي. ایران وروسته له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداری ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حملې چمتووالی نیسي. د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی نن دا پریکړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیوله. او د قرغیزستان چارواکي وایي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په سیالۍ کې د ګډون لپاره د چنتوالي په هدف نن په هند کې خپل تمریناتي کمپ پرانیست. د کرکټ بورډ په ان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام کوي او د کرکټ د 19 کلونو لوبډله خپل لومړۍ لوبه د جولای په 18 له مالیزیا سره لري. د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 د سنگاپور په کوربتو پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي. د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې افغان لوبغاړی محسن رضایی خپل ماکا یوی سیال ته په ماتې ورکولو سره یو مډال ترلاسه کړ. د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رضایی خپله دویمه سیالۍ خپل برېتانیوي سیال ته وبایلله. د ښاغلي شهزاد په وینا تر دې مخکې روحالله نیکوا په خپله لومړنۍ سیالۍ کې چې د جون د میاشتې په 26 نیټه ترسره شوه خپل لاتویایی او په دوهمه سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه، خو په درېیمه سیالۍ کې خپل برازیلي سیال ته لوبه وبایلله. دغه راز افغان لوبغاړي سمیه غلامي له خپل کیوبایي سیال څخه ماتی وخوړه. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب د جون په 23 پیل او د همدې میاشتې تر پای دوام کوي چې د بیلابیلو هیوادونو 133 لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. او د کنفدراسیونونو جام په نیمه پای لوبه کې نن شپه د پورتګال او چیلي د فوټبال ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. د دغو لوبو په لړ کې د یکشنبې په شپې د جرمني د فوټبال ټیم د کامرون د فوټبال ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 18 پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیروس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقوقو څخه یو حق حق مالکیت دی، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د 600 شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د مېرمنې لاس هغه کړه چې دا خرما له لاسې وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم و. بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کېږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د دنه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو. تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د حق ثابت دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې یو څوک د حق درلودل، څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري چې هغه څه لیوانای د خو پرې د جوړ انسان وي که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه ماجموعاً داسې خو له دغه خبر داسې راټوله کړو هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپین ګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسي او همداسې مړ سي دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ته لکه چې ما مخکې ول دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولې مالک مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې دی؟ که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي نسب والا دي عصبیت ورته هغه کیږي که نه چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس دغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشتا سکره وخه
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
و باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرو ودن تواجهس سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بیبي خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نه مخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی یو خزه چې کله مهر تعینېږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي، چې یعنی مخې دې ورکي او څه دې وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی، حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي، وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جي کې. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شي، او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غم راځي تر راځي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسلوي درته وړاندې کړي.
درنوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمه د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس، او همدارنګ خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورزو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورزي د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي.
وفي الله ستنځي چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د محل په کابل کې سیګي، وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره تر سره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې امام خانه موږ ورته وي په دې کې موږ سره خانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کړو. کوم ملمانه سرازي یو چای د لزغنه یو طرف نور هر شي خې دي او ته چوي تر درې مورزي پوري. او بل مسله د دعا او د هغه ده موږ اکثره خلک دي دا وي فریاد د ناروا کړی دا خلکو غم به نور نه زیاته وي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ دي. موږ سره هم سایګا د اوس خو موږ سیدونکو شاوخوا هم سایګان د دې لار قوم دي، لار جن دي. موږ وینو چې پروس کال لویه اوړه کې اختر کې بروزه کې ولکو په د باندې دیوال را چپسو کاري کو دیوال پر چپسو دا مرد دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډیر خلک دوی تر اتلره. بیا موږ ترې سو سړی دوی د غم اوس لکه شته سوی او تاسو راځي دوی برته تازه کوي د غم.
د خوست ولایت اوسیدونکي عرفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه ده کنه پښتانه د خښ په وته وایي کنه خښ په زه په خوست کې هم گزاره مې کړه ده خښ په کندول مې وسیدله ده وریجې زمینه مې پخه کړه ده وسیدله ده ټیکاله مې په تیغنه کې توده پخه کړه ده وسیدله ده هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خښ په ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تام دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دغه حنانات روان ده وشه مونږه مغاسي چې خسرګنه کړه بتلم اول به مان خو غږ وکول چې پلان کې و سوې و دې چې زمانہ خښ پد دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس بیا ما مغاسره کم ته کار کړه د جماعت م کندولو بس دل ده اخر ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کېو بیا جماعت تر لګو
دی غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې د ناسم دوت ترڅنګ یو شمیر نور دودونه هم شته مګر وس دا دوت نپالی
اخوس په خوست کې هم د انانات ورکشاو د وېدا ډیره ګناده اختر پوریس خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي فاتحه د اختر پوریس بخي مرحوم د بخي هم مولویا نام لري کړه ده په د خوشالتي اوریز کې وای خام ما ګډوي ډیر په خنده وته وای داس په جګر خنای نه وته وای چې ولا زونه وا خدای دا و بخي ال ودی بسنګ چې نن نن تاسو نه وای جړه کړنجانه پرېګه دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي او خدای دا خبر بوتا وا اوس نشته دا خبر خدای ډیر ناراضه کیږي
نسیمه چې په کابل کې اوسېږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګا یو لور لور مړو بیا وړه کې اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا دا اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور چې ظلمای وو نو غس مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د ازمن نشته خلزان سره څنګه یادونه نو چې دی اختر کې و کالی اغوست دات ما زو یو د اختر پور مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیه کې دولس کاله
اوریدونکو کله چې اختر رانګدې شي نو په کوچنیو او لوی خورونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي د کابل پوهنتون له استاد پوهانیار قاری عبدالله کمول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي د اوریدلو بلنه درکوي
اختر من په پخواني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي د دې تر څنګ زموږ ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی زموږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زموږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زموږ ټولنې یووالی هم ثابتېږي د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زموږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زموږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مروجه ده یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي د دې دردونه شریکیږي خوشحالی شریکیږي نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی یو ډیر خ عرف دی یو ډیر خ د ترحم عرف دی هغه دالې شي کشران ته پیاسی ورته یا وی ته او د دې ترڅنګ مشرانی خزي په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ ته هغه ته دا ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسې نور هغه شیان چې هغه ماشومان ته خوشحالي هغه ورکي یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پوری داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي خپلو سیمو ته راشي
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي هغه هم یو ځلې بیا تازه کیږي د دغه دود په اړه کراته وایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او کنه او کچیر دی د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دی؟
دا ټولنه زیاته په اور فوانانه تبانی تکیه او انانات په دې ټولنه کې چی دی دا ډیر حاکم دی زمون په سیمه کې دغه بدبخت اور فشته نه یوازې دا چی هغه کور ته همدردی ده بلکې هغه ته د غم تازه کول دي ز خپل ولس نه هیله ده چې په دغه سي حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار م کوئ بل خصوص په دغه سي د اختر په ورځو کې اختر د خوښۍ ورځې دي د خوشحالۍ ورځې دي خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې زی قبرونو ته زیارتونو ته دا شته په شریعت کې شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي هغه دا نه چې ډلې ډلې خلک لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه دا ټول اسلام منع کړی دي
استاذ یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي هغه که هر دود وي په خیر نه دی د خسرګانۍ خوږه وي خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمیر پخوانی دودونه کمرنګه شوي دي خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه تر سره کولې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
زړګي سرا او کور تراشا اے مسافر کور تراشا زستا لغما پاختر جڑا کوما
دی ورور خور په کلی راغلا اواز یو کړ چې د چا کر بزما مینوالو جګړې کزموږ په مادي خوا منفی اغیز خیندلې زموږ مانویات هم زیانمن کړي اوس په لریو پرتو سیمو کې د نامنې لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلیونن منځل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ومنځل شي. نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېره غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مین زړګی ډے بابے دبرشنا دشمن شه بابے رانا لاړې سلام بابے اے رختر می محبوبا وے دمین زړګی ډے بابے دبرشنا دشمن شه بابے رانا لاړې سلام بابے در بشل بان کما بلش کله تو چی دش کله شپری زانه جوړ لکه کوټی دا اختر بشل بان کما بلش کله لټو چی دش کله شپری ले छोड़ लख गुटी रे तेरे अख्तर में महबूब वे दमयन जड़की डे बबे दब्रेशका दश्वन शे बबे रान लाड़े सरनम बबे
دے اختر ڈالیں گی پنکھر زسرا وٹیں گی دادش کلوشا پی رہیں گی تور پانل کہو سیں گی تا ہم دے اختر ڈالیں گی پنکھر زسرا وٹیں گی دادش کلوشا پی رہیں گی اور تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دش ونشے بے رانلاڑے سرلم وے